احمد شيبريم، السلام عليكم. په تاشکند کې سلمی خلیلزاد د افغانستان پر سوله او امنیت چخېدلی. وړاندې د دې څرګندونو تر څنګ په دې خپرونه کې دا مسله د ولسمشر غني له ځانګړي استازي عمر داودزي سره شار وو چې اسلام آباد راتلونکی اونۍ یو شمېر افغان سیاستوالو ته د سولې د یوې غونډې د جوړېدو بلنه ورکړې.
پاکستان په بې اتفاقۍ اچولو باندې متهم شي.
د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند وایي د سولې خبرې په ټپه درېدلې.
اوس کوښښونه شروع شوي چې دا مذاکرات په یو بله سطحه باندې کې ممکنه اوسي چې دا پیل شي.
د خپرونې په وروستیو کې مو جګړې ځپلې ارزګان ته ورولو. هلته د فوټبال سیالۍ ترسره شوې. لومړی هم خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی. هندوستان له افغانستان سره د 1.5 لک ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. د بادغیس والی په قلعینو ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له اوربند خبر ورکړ. او په جرمني کې د سیلابونو د راوتلو له امله د مړو شمېر 2 لک ته پورته شو. پوره خبرونه. هندوستان له افغانستان سره د 1.5 لک ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. ارګمنې لیکلي دا ژمنه افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په تاشکند کې ورکړې. د ازبکستان پلازمینه تاشکند به سبا د منځنۍ او جنوبي اسیا سیمه ییز اتصال فرصتونو او ننګونو په تړاو د یو کانفرانس کوربه وي. د کانفرانس په څنډه کې ولسمشر غنی د سیمې او نړۍ له ګڼو نورو مشرانو او چارواکو سره هم لیدنې لري. ارګمنې د هند د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی شنکر په حواله زیاته کړې، هیواد په افغانستان کې د نظام د ملاتړ لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په برخه کې خپلې همکارۍ جاري ساتي. اخو د پاکستان په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزي ازادي راډیو ته ویلي چې تمه د سبا جمهور رئیس اشرف غني د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. داودزي ویلي په دې سفر کې به پاکستان د افغان لوړپوړو چارواکو د یو پلان شوي سفر په اړه هم پریکړې کوي. د بادغیس والی په قلعینو ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له اوربند خبر ورکوي. حسام الدین شمس نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
امروز از ساعت 10 آتش بس میان نیروهای امنیتی و دفاعی و همچنین گروه
لنن لسو بجو په قلعینو ښار کې د افغان امنیتی و دفاعی ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوربند پیل شوی. هیله من یو لکه څنګه چې افغان ځواکونه دې اوربند ته ژمن دي، طالبان هم په خپلو ژمنو ودرېږي. د بادغیس والی وایي دا اوربند قومي مشرانو او سپینګرو په منځګړیتوب ټینګ شوی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا تازه ازادي راډیو ته وویل د کوم اوربند نوم نشي اخیستلی، خو یوازې د دې لپاره چې جګړه د ښار له منځه ووځي خپل ځواکونه شاته ایستلي. په قلعینو باندې په وروستیو 10 ورځو کې د طالبانو د لږ تر لږه 5 لویو بریدونو راپور نه ورکړل شوي. هر وار په بریدونو کې دواړه خواوو یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو ادعا کړې. د عامې روغتیا چارواکو بیا ویلي د ملکیانو لسګونه جسدونه او ټپیان هم له روانو جګړو د قلعینو روغتون ته ورانتقال شوي دي. افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په 1/16 ولسوالیو کې 260 اداري تعمیرونه له منځه وړي دي. دا خبره د افغانستان د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیشن رئیس او د سولې د مرکزي ټیم غړي احمد نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته وکړه. هغه زیاته کړه
260 تعمیرونه د دغه هیواد د عام وګړي ملکیت ته ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریق شوی ده. که داسي وارزو چې څومره پیسې به دا کیږي، حد اقل 500 میلیون ډالر کیږي د دې ارزښت.
خغلی نادری ویل په لسګونو ولسوالیو یا ټول یا لویه برخه وسایل له دفترونو او تعمیرونو لوټ شوي چې د خبره مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد به د افغان چارواکو دغه څرګندونې رد کړي. هغه په خپل ټوټر باندې لیکلي چې د دوی جنګیالیو لخوا په نیول شویو سیمو کې د بیت المال یا د خلکو اموال نه لوټ شوي او نه زیان ورسېدلی. د تاجکستان چارواکو ویلي په تیرو 2 ورځو کې د افغانستان له واخانه 340 قرغز توکمي وګړي وراوښتي دي. د ازادې اروپا راډیو تاجکي څانګې دا خبره د تاجکستان د سرحدي ځواکونو په حواله خپره کړې. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په دې تړاو خپره شوې اعلامیه کې هم راغلي چې دغو افغان اتباعو د طالبانو د بریدونو له ویرې تاجکستان ته پناه وروړې او تاجک پوله ساتو هم لار ورکړې. دمګړی دغو افغانانو ته د تاجکستان په مرغاب سیمه کې ځای ورکړل شوی. د تاجکستان پوله ساتو ځواکونو بیا ادعا کړې چې لدغه افغان په ناغښتون کې درینیم کیلوګرام مخدره مواد هم کشف او ضبط کړي. د راپورونو په اساس د دغه افغان قرغستوکم او دوه ماشومان د لارې په اوږدو کې مړه شوي دي. په جرمنی کې سیلابونو 240 کسان مړه کړي او د لسګونو نورو د تری تم کېدو راپور ورکړل شوی. پولیسو نن ویلي سیلابونو اکثر د جرمنی په لویدیځو سیمو په تیره بیا راینلند، اوسکرچن، کوبلنز او کولن کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي. د راپورونو له مخې په اکثرو دغو سیمو کې کورونه او کروندې سیلابونو لاندې کړي او لوی لارې هم تړل شوي دي. پولیسو خبرداری ورکړی چې ګڼ نور کورونه او استوګنې سیمې هم د سیلابونو د لاندې کېدو له خطر سره مخ دي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین زیانمنو ته د مرستې رسولو غوښتنه کړې. او د بلوچستان په ساحلي ښار پسنی کې یوې چاودنې دوه پاکستانی فوجیان وژلې دي. پېښه نن هغه وخت شوې چې د امنیتي سرتیرو یو موټر تیرېده. په کوټه کې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د څانګې د وژل شویو فوجیانو نومونه افغان مسعود او بابر زمان یاد کړي. د بیان له مخې د پېښې د عاملینو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. چا تر اوسه د دغې ماین چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 20. هرات کې هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 25. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 20. کندهار کې هم اسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 26. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 20 اټکل شوی ده.
او سج رډو په منسنی سپه 12 شپښنی په ټول افغانستان کې، او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې د خبري مجله په منسنی سپه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وای د افغانستان په تیر 43 کلن تاریخ کې لومړی ځل دی چې د دې هیواد په جګړه کې شکیل خووي له یو بل سره خبرو ته ناستی. نوموړی چې دا مهال په تاشکند کې دی، د دغلطه د بیروت انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی آنلاین غونډه کې دغه خبرې کړې دي. تفصیل له اجمل انتخور.
زلمی خلیل زاد د چهارشنبه په ورځ د آنلاین سیمینار ته د هغه اندېښنو په اړه چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه به په دې هیواد کې کورنۍ جګړه رامنځته کړي وویل، حقیقت دا دی چې افغانستان له 30 کلونو راهیسې په جګړه کې دی. د خلیل زاد په وینا داسې نه ده چې له افغانستان څخه د امریکا تر وتلو مخکې دلته سوله وه او د امریکا وتل اوس د جګړې سبب شوی دی. زلمی خلیلزاد وویل په وروستیو کلونو کې چې امریکا په افغانستان کې هم وه، طالبانو د ده په وینا پرمختګ کاوه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د بیروت د انسټیټیوټ په دې آنلاین سیمینار کې د افغانستان د راتلونکي په اړه بدبینی د ده په وینا اسانه کار وباله، خو پر یو بدیل راتلونکي ټینګار وکړ. دوی د افغانستان وروستي تاریخ ته په پام سره د خراسان کار دی چې د راتلونکي پاړه بد بینانه نظر ولرو او وایي چې خای یو وګړه جګړه رامنځته شي، افغانان سره جوړ نه راځي، سیمه همکاري نه کوي او له همدې عمله ګډوډي او ترهګري ده. دا اسانه ده. د افغانستان وروستي تاریخ ته په پام دا سیاټ کلم اسانه دي، خو زه فکر کوم چې یو بدیل راتلونکي هم شته او دا همغه راتلونکي دی چې زما په باور ټولې باید د ملاتړ لپاره سره یو ځای شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي همدارنګه یو ځل بیا د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره په سولې زولارو چارو ټینګار وکړ او وی ویل چې په تیرو 40 کلونو کې دا معلومه شو ټول خواو ته چې د وسلې په زور هیڅ لورې بریاته نشي رسیدلې. زلمی خلیلزاد د طالبانو او امریکا ترمنځ په خبرو کې د امریکا د لوري استازولي کول چې په پایله کې د 2000 میلادي کال په فبروري کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د افغانستان لپاره د سولې راوستلو په نوم هوکړه لاسلیک شو. په دې تړون کې امریکا منل چې ک طالبان له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي، له ترهګرو نړیوالو ډلو سره اړیکې پرې کړي، افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي او تاوتریخوالی را کم کړي، نو امریکایي سرتیری بل افغانستان څخه ووسی. د دې تړون منتقدان وایي چې په دې تړون کې د افغانستان دولت له پامه غورځول شوی او طالبانو ته سیات امتیازونه ورکړل شوی. خو زلمی خلیلزاد په پرونی خبرو کې یو ځل بیا د دې تړون دفاع وکړه. وی ویل 40 کاله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د هوکړې کوشش وکړ او هڅه وکړه چې خبرو ته سره کینی. د خلیلزاد پوینا په شلو کلونو کې لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې یو بل سره مخامخ خبرې کوي. د ازبکستان پلازمېنه تاشکند به سبا د منځنۍ او جنوبي اسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونو په تړاو د یو کانفرانس کوربه وي چې زلمی خلیلزاد هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره په تاشکند کې دی. اخو افغان ولسمشر هم په تاشکند کې دی او نن یې د ازبکستان له ولسمشر مرزیایف سره غرمنۍ تیره کړې ده او خبرې ورسره کړې دي. همدارنګه یې د هندوستان د بهرنیو چارو له وزیر جایشنکر سره کتلې دي. هندوستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې له افغانستان سره د یو نیم لک ټنو د غنمو مرسته کړې ده او همدارنګه یې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې به د نظام د ملاتړ لپاره خپلې همکارۍ او مرستو ته دوام ورکړي.
مننه د اجملان پراپور کې مو د زلمی خلیلزاد په وینا واوریدل چې د افغانستان لانجه د سولې له لارې حل کېدلی شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند اسدي رډو ته وویل چې په دوحه کې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي خو نوې حلې ځلې روانې دي. بل لور ته راپورونه وایي چې پاکستان د افغانستان یو شمېر سیاستوالو او حکومتي چارواکو ته بلنه ورکړې ده چې د شنبې له ورځې تر دوشنبې پورې په اسلام آباد کې د افغانستان سولې په یوه غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې د پاکستان لپاره د ولسمشر غني ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی ته هم بلنه ورکړل شوې ده. دا سازی رادو د مشال څنګه خبريال احمد الله ته شغلی داوودزی د مرکه په پیل کې وویل چې دا غونډه د اوس لپاره ځنډول شوه.
افغانستان یو لوړ پوره حیات یو د لوړې کچې حیات روان دي قطر ته دوحه ته. نو دا تاریخونه سره سر نه خوري. نو دلته د دولت خواهش دا او مشوره دا چې دا اختر نه وروسته وشي چې به ښه همانګي وشي پوره تاریخونه په هی همانګي سره وشي. نو اوس تر اوسه پورې د پاکستان اړخ نه مون پوره خبر رسمي نه دی اورېدلې او سبا ته خو د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم پرایم منسټر په تاشکند کې سره ملاقات لري. نو کېدای شي هغوی په دې اکرال ته خبره وکړي چې فیصلې ته ورسیږي.
دا وځي چې دا قسمه خبرونه را روان دي مخه ته چې افغان حکومت لکه دا کم ډیر شو پورې کسانې را بریلې چې په حکومتي کسان هم دي چې مو ورځي د کانفرنس ته په ټولنیزو شبکو باندې داسې خبرونه راځي. آیا واقع د څه ویلې شوې دي د حکومت لخوا؟
ما غوښته خو نه دي ویل شوې او لا فیصله نه ده کړې او مشوره ورکړې په پاکستان حکومت ته چې داسې کانفرنس بهتر دي چې په وبر تاریخ کې وشي چې پوره همانګي او پوره مشوره باندې سره تیار شي.
او سبا چې کوم تاسو یو چې اشرف غنی صاحب او عمران خان صاحب سره یې نو څومره امکان لري تاسو له خوا څه یل د چې آیا دا کانفرنس به واقع وزندېږي او یا به افغانستان چې کوم حکومتي غړي چې را بللی دي هغه به پاکستان ته راشي کده کانفرنس وزندې او روسته وخت لپاره نیټه وټا کی؟
نو که عملی لحاظ فکر وکړو دا حیات چې دوه ته زی خو اکثر هم دغه مشران چې په اسلام آباد تم دعوت شي وي دي. نو هغه مهم مشران ک دولتي چارواکي ک سیاسي مشران دي خو په دوه ته زیات هر دغه میټینګ دغه مجلس دي عملا اوس دغه نه وخت شوی دي اسلام آباد کانفرنس پر وخت دومره نه دی پاتې چې دا دواړه کار وشي هم د دوه ته تګ وشي او هم د اسلام آباد ته وشي.
او تاسو څنګه دا وزیر سیبو ویل چې دا وخت لږ پاتې دی د کانفرنس لپاره واقع نو به هم د پاکستان لخوا ځکه چې خارجه وزارت هغه وایي چې موږ ته د خلکو لخوا د کی کانفرمیشن را روان دي چې کوم کسانو ته موږ بلنه ورکړي نو تاسو څه ویل چې دا کوم حکومتي کسان غوښتلي لکه اتمر صاحب شو یا تاسو شو یا نور چې کوم عبدالله سیب شو نو آیا که دا پاکستان کانفرنس نه شاته کوي نو تاسو د تلو امکانات څونه دي زیبه کنه؟
خو دا خود جمعي فیصله غواړي او جمعي فیصله دا ده چې دا مهم اشخاص توهی ته زی دلته مصروف دي نو دوی اشتراک په یو مشکلي زما مشوره پاکستان برګورو ورونه ته دا ده چې کچیر دوی یو طرفه و کی چوندې ته د افغانستان پاکستان یو مشورتي د قانون ورکړې کنه او پاره کې دولت نه نو بیا به متهم شي پاکستان په بی اتفاقی چول باندې متهم شي.
د پاکستان لپاره د ولسمشر غنی ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی په دوحه کې د سولې د نویو هڅو په اړه وړاندې د ملي مصالحې د عالي شورا د بیان فریدون خوځون څرګندونه لرو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي طالبانو او افغان ځواکونو د جګړې پر مهال د بشري حقوقو قوانین تر پښو لاندې کړي دي. د دې کمیسیون په وینا د روانې چنګاښ میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې 101 ملکیان وشل شوي او تر زرو ډېر ټپیان شوي دي. د دې تور پاړه حکومت څه وایي، طالبان څه وایي؟ تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل تازه راپور کې افغان پوز او طالبان د بشري حقوقو د قوانینو په نقض تورن کړی دی. د کمیسیون د پنځشنبې په ورځ د ویلامې په خبرولو سره ویلي، د چنګاخ یا سرطان میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې 101 ملکی کسان وژل شوي او شاوخوا 1950 نور ټپیان دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې په وژل شویو کې 1340 نارینه، 14 میرمنې او 9 ماشومان دي. په راپور کې راغلي هغه سیمې چې د طالبانو تر واک لاندې دي، د بشر حقونو ټول موارد په کې تر پښو لاندې شوي. په اعلامیه کې د غشان د جګړې ښکېلې خواوې په دې تورنې شوي چې ملکي کسانو د خوندیتوب لپاره یې هېڅ ډول تدابیر په پام کې نه دي نیولي. په دې راپور کې همداشان ویل شوي، هغه سیمې چې طالبانو تر خپلې ولکې لاندې راوستي، هلته په میرمنو د ټولو نړیوالو اصولو خلاف محدودیتونه وضع شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپور شوي راپور کې فاریاب، کندز او بدخشان هغه ولایتونه ښودل شوي چې د طالبانو له لوري پکې ځینې محدودیتونه لګول شوي. له محرم پرته له کوره د میرمنو وتل، له تعلیمي او روغتیایي اسانتیاو څخه د خلکو محرومیت او ځینې نور هغه محدودیتونه دي چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې ده. د دې کمیسیون ویان شکر الله مشکور په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
سره دې چې موږ د طالبان تر ولکې لاندې سیمو ته لازمه لاسرسی نه لرو، خو بیا هم د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې طالبان تر خپل ولکې لاندې بعض سیمو کې ځینې محدودیتونه وضع کړي دي چې د ولس لپاره د اندېښنې وړ دي.
د دې کمیسیون په خپور شوي راپور کې راغلي، د روان لمریزې میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې 88,912 کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوي. په ورته وخت کې د بشر حقونو نړیوال کمیسیون د میرمنو برخې مشر حیدربار بیا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ ښودلی او ویلي دي چې په دې وضعیت کې ډېری قربانیانې میرمنې دي. اغلی بار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
The report talks about violations and
راپور د افغان حکومت او طالبانو لوري د تاوتریخوالي، جنگي جرمونو، هدفي وزنو، د ملکي اهدافو په نخښه کولو او همدارس د عامه تاسیساتو په ویجاړولو متمرکز دی. زموږ له نظره یاد سوي ټول موارد د نړیوالو جنگي قوانینو سره په ټکر کې دي. د اندېښنې وړ بل موضوع دا ده، هغه سیمې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او یا هم نیسي، دوی پکې د خپل پخواني دورې په څیر ځینې محدودیتونه وضع کړي دي.
اغلی بار له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې او وایي چې افغانان د سولې غوښتونکي دي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه زموږ اړیکې را ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې بار بار طالبان د ملکي تلفاتو د زیاتېدو عاملین بللي دي. خو طالبانو دغه راپور یو اړخیز بللی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خپور شوی راپور یو اړخیز دی او دغه ډله د ملکي تلفاتو د خوندیتوب لپاره جدي هڅه کوي. خاغلی مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د محدودیتونو خبره هم رد کړه او وایي چې یوازې کندوز ولایت د باغ شرکت په سیمه کې شاوخوا 1500 کورنۍ ته د سیمو د پریښودو امر شوی. خاغلی مجاهد وایي، دا کورنۍ د دې لپاره د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوي چې د دې کورنیو په ګاونډ کې پوځي پوستې وي. دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره طالبانو د مې میاشتې له لومړۍ نیټې خپل بریدونه زیات کړي چې په پایله کې ګڼ شمېر ولسوالۍ هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې نیولې دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په باور د چنګاښ په لومړیو دوونیو کې 101 ملکیان په افغانستان کې وشل شوي او 1950 نور ټپیان شوي دي. د جګړو ته د ریدو لپاره د سولې هڅې کیږي، خو د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون څرګندوي چې دا وخت د سولې هڅې په ټپه درېدلې دي او نوې هڅې پیلېدونکې دي.
تر اوسه خو کومه پروسه چې په دوحه کې شروع شوې وه، متاسفانه چې هغې د افغانستان د خلکو توقع سره سم مغز ډول چې په کار وه نتیجه یې ورنه کړه. سره له دې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی له میاشتو راهیسې دوحه کې وو، اما مذاکرات ونه شول. او دوی هغه کوم یادښتونه چې مونږ تبادله کړی وو هغه مونږ ته بیرته ونه رسیدل، او دغه اجنډا د ترتیب نیول تر نور موضوعات پر ټول موضوعات ټاپه ودرېدل. اوس کوششونه شروع شوي چې د مذاکرات په یو بل سطح باندې کې ممکن اوسي چې دا پیل شي. نو موږ امیدوار یو چې دغه نوي کوښښونه او نوي هڅې چې شروع کیږي، چې په راتلونکو ورځو کې ممکن موږ شاهدان دي اوسو چې دا مذاکرات شروع شي، دا به د افغانستان دپاره ښه خبر وي. اما مهمه موضوع دا ده چې دا دغ لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره پیدا شوی دی او ورسره شته او په دې درد رسېدلی دی، طالبان هم په دې درد رسېدلي اوسي چې جګړه حل لاره نه ده، نظامی زور آزمایی دانش کولای چې مسله حل کیه او ادنی حل لار چې دغه مذاکرات او خبرات دي.
خوځون سه یعنی استاسو هدف داره، مطلب داره چې دغه کوم پلاوی چې د افغانستان دولت تا کلی وو په راتلونکو خبرو کې به هغه پلاوی په خبرو کې برخه نه اخلي.
موږ سره د چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دوه کې حضور لري، یو د ملي مصالحې د عالی شورا د رهبری کمیټې په هدایت باندې، یو بل کمیټه د قانوني سپم شي باندې تهران ته تللی و چې طالبان سره ولیدل، او التم هغه کوم اعلان چې خبره شو پرې ته یو چاغه اعلان لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت هم ورته پابند دی، طالبان هم پابند اوسي، او ځینې نور حکومتونه هم ممکن د نورو طرفونو اوسي چې د حیات هم غړی دی، د حیات غړي هم پکې شته، اندسنه ده چې حیات غړي وکړي نه وي. اما امیدوار یو چې دغه ټول حکومتونه د دې باعث شي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او سولې ته ورسیږي.
دا چې راپورونه خبره شوې دي چې طالبان غواړي چې یو مشروط اوربند وکړي د درې میاشتو په مخه په دې شرط چې د دوی په زرګونو زندانیان د افغانستان حکومت خلاص کړي او د ملګری ملتونو د دوی مشران له تور لیست بهر کړي، په دې برخه کې خبرې شوې دي؟
په مذاکراتو کې تر اوسه دغه څه اوس نه دی مطرح شوی په رسمي ډول باندې. کله چې موږ کینو وګورو چې څه موضوعات باندې طالبان بحث کوي، امداد موږ له اوله په دې باندې ټینګار وو هر هغه موضوع چې طالبان غواړي بحث وکړي، فقط زندانیانو د اخلاصون موضوع یا یاد تورلیست موضوع یا هر بل موضوعی، دا خبره چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی سره په خبري وشي، په بحث وشي، ترسو د دوالو طرفونو په توافق باندې کار وشي او هغه هدف ته د خبرو اترو لمې څخه ورسیږي، او غیر له دې چې د مخکنیو شرطونو په توګه چې ځینې موضوعات وړاندې کیږي، زه فکر کوم دا د سولې پروسه سره تر اوسه مرسته نه ده کړې او راتلونکي کې هم مرسته نه کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا ویان فریدون خوځون د سولې نویو احتمالي هڅو ته هیله مند دی. د سولې د هیلې برعکس موضوع راخلو، د نورستان پر نورګرام ولسوالۍ طالبانو برید کړی او چارواکي وایي چې د طالبانو د هوان یوه مرمۍ د خلکو پر کور لګېدلې چې مرچوب لی اړولې. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د نورګرام په ولسوالۍ کې د تیرې ورځې له سهاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د والی په خبره چې تیر ماښام د وسلوالو طالبانو لخوا د هوان راویشتل شوی مرمۍ په خلیل آباد کې پر یو کور لګېدلې چې پکې لسو ماشومانو او ښځو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
متاسفانه د مخالفینو لخوا نه زمونږ یو پوسټ ته نږدې هوان لګېدلې، په هغه کې د یو کور نه پنځه کسه د ماشومانو په شمول شهیدان دي او شاوخوا پنځه نفر نور زخمیان دي.
والی په نورګرام کې د روان جنگ پاړه نور زیات معلومات ورنه کړل، خو خلک وایي چې په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. د دوی په خبره چې روانې جګړې سخت اندېښمن کړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په نورګرام کې د دوی لخوا د پیل شوې جګړې او په کور د لګېدلې هوان مرمۍ پاړه څه نه دی ویلي. شاوخوا یو نیمه میاشت کېږي چې وسلوالو طالبانو د نورګرام په څنګ کې د نورستان د دواب او منډول ولسوالۍ نیولې دي. په لویدیځ نورستان کې یوازې د نورګرام ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې پاتې ده.
ستاسو له پیغامونو
میں عبدل قادر دے دلمن ولایت خدمت اڑی کنے ولدا اسکل میں دا غدے دا یلمن دا یو باغرا ول سوال دا ډیر سوالی ده او ډیر ښه رنګلونه وو ډیر ښه شانې درلوده او ډیر غټ نفوس لري او ډیره غټه ولسوالي ده کړې او ډیره لرې ستا د حکومت توجه نه ده کړې په اول کال کښې دا شل کاله مخکې مانا حکومت یې بله توجه وکړل نو بیا دغه رایل چې پرېښی ده مانا نه بیا حکومت توجه ورته کړې نه چا توجه ورته کړې هلته ټلیفونان شي کار نه کوي مرګن هلته اوس یو تک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي وینې چې اوس حکومت توجه ورته وایي چې هلته بندونه جوړ کړي ډېر نفوس وژغوري هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورینه سره مخ دي هر کال دینې آبادې وي
بشر دوستی په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطره د اختر نه مخکې مخکې دي کم سے کم لس ورځنی اوربن اعلان کی ځکه چې د قربانیانو اختر دی پولیسونه ګرځي خپل د قربانۍ مالونه اخلي او پرېږدي چې دا خلک لږه آرامه د اختر تیر کړي ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي او پرېږدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشر دوستي وي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علال، عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 100.5 نیولی شي. د دې خبري مجلې وروستیو ته رسېدلی یو روزګان ته ورځو. په روزګان کې د سولې په نوم د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. دا سیالۍ چې د ترینکوټ ښاروالۍ په مالي ملاتړ پیل شوې وي پکې سیلاب څلورمې ناحیې اول مقام خپل کړ. نور حال په دې راپور کې.
په اوروزګان ولایت کې د جګړو د تودو مورچلو تر څنګ د سولې په نوم د فوټبال څلور ورځنۍ سیالۍ دا سیالۍ د ترینکوټ ښاروالۍ له لوري د سولې په هیله پیل شوې وې چې څلور ورځې دوام وکړ چې تېره ورځ ناوخته د سیلاب څلورمې ناحیې په بریا پای ته ورسېدلې. د اوروزګان د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی وایي یادې سیالۍ د ترینکوټ ښاروالۍ په مالي ملاتړ پیل سوی وې چې هدف یې یووالی، ورورولي، د سولې او اوربند غوښتنه وه.
ټورنمنټ چې څلور ورځې دوام وکړي په لاره اچول شوی و. څلور لوبډلو پکې بیل لوبډلو ګډون درلود. تقریبا څلور ورځې دوام وکړي او په نیک اوټ سیستم سره هرې لوبډلې چې ګټل هغه پایلوی ته رسېدل. هر لوبډلې چې بایلل هغه درېیم څلورم مقام باندې بازي ترسره کړلې چې لومړی مقام یې د سیلاب څلورمې ناحیې او همداسې دوهم مقام صدقه دوهمې ناحیې همداسې درېیمې ناحیې اولې ناحیې د وطن دوست افغان لوبډلې ترلاسه کوي.
امیرزی وایي د روانو جګړو له امله خلک په فکري نارامۍ اخته سوي دي او د دغه لوبو لیدو ته به هره ورځ سلګونه کسان د نندارې لپاره راتلل. پرامجي مهال هغه لوبغاړي او سیلانیان چې په دغه لوبو کې ګډون کړي وو زیات خوشحاله وه. د دوی تر ټولو لویه هیله په هیواد کې سوله وه. دوی له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه غواړي چې د جګړې پر ځای سولې او اوربند ته مټې رابډ وهي. د دې لړلې توریالي ویسال او شاه محمود امدار دویل
یوازنی نوم چې افغانان ورته لیواله دي او موږ ورته خوشبن یو انشاءالله هغه سوله د سولې ته موږ ډېر لیوال یو. نو موږ لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په روزګان کې جګړې تر شا درسونډه رارسېدلې دي. نو موږ د دواړو خواوو څخه دا غوښتنه کوو چې په روزګان ولایت کې نور ټاک ټوک بس وي او دایمي اوربند وکړي او سولې ته غاړه کښېږدي.
چې لومړی خو د ځوانانو لپاره د دې ټیمونو لپاره ټورنمنټ په لار واچوي، او بل هغه خوږ نوم چې موږ ټول افغانانو ته ضرورت لرو، هغه یو ځل بیا د لوبغاړو او د ټولو مینهوالو پر پښو راوستئ چې هغه سوله ده.
د ورزش مسؤلین وایي تر بل هر وخت په اوسنیو وختونو کې د دغه ډول لوبو د ترسره کېدو لپاره اړتیا زیاته ده.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې